د تسنی کتاب نهشتم فصل په مواب کې د اسرائیلو سره د چښتن لوز. دا د هغه لوز شرایط دي چې چښتن حضرت موسی ته امر کړی و چې د اسرائیلو د خلکو سره یې د مواب په خاوره کې وکړي. دا د هغه لوز څخه جدا و چې چښتن د هغوی سره د سینا د غره سره کړی و. حضرت موسی د اسرائیلو ټول خلک راوغوښتل او ورته ویې فرمایل، تاسو په خپله ولیدل چې چښتن په مصر کې په فرعون د هغه په درباریانو او د هغه په ټول هیواد باندې څه وکړل. تاسو هغه هیبتناکه بلاګانې، معجزې او هغه عجیبه عجیبه کارونه ولیدل چې چښتن کړي وه، مګر تر نن ورځې پورې هغه تاسو دې ته نه یې پرېښي چې په هغه څه باندې پوه شئ چې په تاسو باندې تیر شوي دي. چښتن 40 کاله تاسو ته په دښته کې لارښودنه وکړه او په دې موده کې ستاسو کالي او سپلی هیڅ زاړه نه شول. تاسو د خوراک دپاره ډوډۍ نه درلودله او نه مو د څښاک دپاره شراب یا بیر درلودل، مګر چښتن تاسو ته خاص خواړه برابر کړل د دې دپاره چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې هغه ستاسو خدای دی. کله چې موږ دلته راغلو، د هشبون پاچا سیحون او د باشان پاچا اوج په موږ باندې حمله وکړه، مګر موږ هغوی ته ماتې ورکړه. د هغوی خاوره مو ونیوله او هغه مو د روبین او جاد د قبیلو او منسی د نیمې قبیلې ترمنځ وویشله. د دې لو د ټولو شرایطو څخه په وفاداری سره اطاعت وکړئ تر څو تاسو په خپل هر کار کې بریالي اوسئ. نن تاسو ټول، یعنی ستاسو قبیلوي مشران، سپینګیري او ماموران، ستاسو نارینه، ښځې او ماشومان او هغه بیګانه خلک چې ستاسو په منځ کې اوسیږي او ستاسو دپاره لرګي ماتوي او اوبه درته راوړي، د خپل چښتن خدای په حضور کې ولاړ یاست. تاسو نن دلته د دې لپاره ولاړ یاست چې په هغه لوست کې شامل شئ چې خپل چښتن خدای ستاسو سره کوي او د هغه شرایط قبول کړئ. په دې لوست کې چښتن دا وعده کړې ده چې تاسو به د هغه قوم یی او هغه به ستاسو خدای وي. دا وعده هغه اول ستاسو د نیکونو، یعنی حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق او حضرت یعقوب سره کړې وه، او هماغه وعده نن ستاسو سره کوي. خدای یوازې ستاسو سره نه، بلکې ستاسو د اولادې سره هم کوي. ستاسو په یاد دي چې په مصر کې مو څنګه ژوند کاوه او څنګه د نورو قومونو د سیمې په لار باندې تیر شولو. تاسو د هغوی د کرکې وړ بوتان ولیدل چې د لرګیو، تیګو، سپینو او سرو زرو څخه جوړ شوي وه. پام کوئ چې هیڅ سړی، ښځه، کورنۍ یا قبیله چې نن دلته ولاړ دي، زموږ د چښتن خدای څخه به مخ نه اړوي او نه به د نورو قومونو د خدایانو عبادت کوي. که چیرې ستاسو څخه کوم یو د بوتان عبادت کوي، هغه به د داسې بوټي په شان وي چې ترخه او زهرجنه میوه نیسي. ګورئ چې نن باید دلته داسې څوک نه وي چې د دې لوس خبرې واوري او بیا هم خپل ځان ته دا ډاډګیرنه ورکړي چې حتی که چیرې هغه په سرزورۍ سره هم په خپله لار لاړ شي، د هغه هر کار به په ښه ډول پر مخ ځي. داسې کار به تاسو ټول ښه او بد یو شان تباه کړي. چښتن به داسې سړی ونه بخښي، بلکې د هغه په ضد به د هغه قهر او غضب راوپارېږي او هغه ټول آفتونه به چې په دې کتاب کې لیکل شوي دي په هغه باندې نازلیږي تر څو چښتن د هغه نوم او نښان د ځمکې له مخ څخه ورک کړي. چښتن به د اسرائیلو ټولو قبیلو ته هغه یو عبرت وګرځوي او د هغه ټولو لعنتونو سره سم به په هغه باندې آفت نازل کړي کوم چې په هغه لوست کې شامل دي چې د چښتن د شریعت په دې کتاب کې لیکل شوی دی. چښتن به ستاسو هیواد په مرضونو او آفتونو باندې ووهي. ستاسو اولاده او د لرې هیوادونو بیګانه خلک به وویني چې ستاسو خاوره د مالګې او ګوګلو په یو سوځونکي دښتې بدله شوې ده چې هلته نه څه کرل کیږي، نه به تیغونه وهي او نه به پکې څه راشنه کیږي. ستاسو ځمکه به د سدوم او مورا، ادما او سبویم د ښارونو په شان وي چې کله چښتن سخت په قهر شو او هغه له منځه یووړل، بیا به د ټولې دنیا خلک داسې پوښتنې کوي، چښتن ولې د هغوی په هیواد باندې داسې وکړل؟ د دې سخت غضب دلیل څه دی؟ او ځواب به داسې وي، دا ځکه چې دې خلکو د خپلو نیکونو د چښتن خدای لوز مات کړی دی. هغه لوز چې چښتن د هغوی سره هغه وخت کړی و چې کله هغوی له مصر څخه راویستل، هغوی د نورو خدایانو عبادت کاوه چې مخکې هېڅکله نه و کړی او چښتن د هغوی عبادت منع کړی و. نو چښتن په خپل قوم باندې په قهر شو او د هغوی په خاوره باندې هغه ټول آفتونه نازل کړل چې په دې کتاب کې لیکل شوي دي. چښتن سخت په قهر شو او د خپل سخت قهر په وخت کې هغوی د خپلې خاورې څخه وویستل او پردۍ خاورې ته یې وشړل او هغوی اوس هم هلته دي. ځینې داسې خبرې شته چې زموږ چښتن خدای زموږ څخه پټې ساتلې دي، مګر هغه خپل شریعت را تخکاره کړی دی او موږ او زموږ اولاده باید د تل دپاره د هغه شریعت اطاعت وکړو.